بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسو قبر شروع کوئ، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنئ. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو خغو روژاتیانو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د نهیا سه شنبه ورځ د څوار لسوا څلورم هجری المریز کال د وری د میاشتې پنځم د څوار لسوا شپږ څلوېښتم هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې لا څلورېشتمې او د 2025 میلادی کال د مارچ لا 25 نیټه سره سمون خوري. ایزانو په نن نه خبرونه کې لامه مول سره سم لومړی خبرونه درته وړاندې کیږي، بیا یو سیاسي تبصره او درشي چې په افغانستان کې د انجونو په زده کړو د بندیز دوام تر عنوان لاندې ده. د دې ورسته هم بیا د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدل شي، او بیا هم روژا د خدای میلمستیا تر نوانند پروګرام اوري. له دې ورسته هم بیا ته د روژې د مبارکې میاشتې دوا وړاندې کی چې په دې سره زموږ دا یو ساته سارانه خبرونه هم سرته سي پارس ټوډي ډاټا یا سلیش به زموږ د انټرنیټي سایټ درکتم داراز ایران رادیو ډاټا یا سلیش به زموږ د ویډیو لیدلو درختی ولنه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یم. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی عراق چی وی چې د افغان کډوالو د ستنیدو پروسه به تدریجی او با عزت وي. طالبان وی چې پاکستان به له دې ورسته د تورخم لارې هغو کسانو ته د راتګ اجازه ورکړي چې افغان پیژند پاڼې لري. محمد صادق ویلي چې اسحاق ډار له طالبانو سره له خبرو اترو خوشاله شوی دی، او بنیګان سوی دی اسرائیلو امنیت د داخلي اختلافاتو له امله له خطر سره مخامخ دی. اوسم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر خاغلی راغچی ویلی چې د افغان کډوالو د ستنیدو پروسه به تدریجی او با عزت وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ایران د افغان کډوالو د وتلو لپاره له افغان چارواکو سره د ګډ پلان د پراختیا اعلان وکړ. پارس ټوډی د ایرنا په حواله لیکلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راغچی قبل تا د خپل روسي سفر او افغان چارواکو سره د لیدنې په اړه ویلي چې د دې غونډې په بهیر کې د غیر قانوني افغان کډوالو د وتلو اړتیا په اړه مفصل بحث او خبرې اترې وشوې، او غوندونو د غو خارجو د بیرته ستنیدو په اړتیا ټینګار وکړ چې په غیر قانوني ډول ایران ته داخل شوې دي. خاغلی عراقچی په دې په ټینګار سره چې د کډوالو د ستنیدو په پروسه کې تر ټولو مهمه مسأله مدیریت ته ویل چې مونږ د افغانستان له حکومت سره مشوره کوو تر څو دا پروسه په اصولي او منظم ډول ترسره شي. په دې برخه کې مونږ له افغان لوري سره په بشپړه توګه خبرې اترې کړي، او پریکړه وشوه چې له ایران څخه د دې هیواد د کډوالو د تدریجي او باعزت وطن لپاره به په دې برخه کې یو ګډ پلان چمتو او پلی شي. هغه وویل دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې بل اړخ هم د دې خلکو د منلو او جذبولو واک ولري. افغان چارواکي اوس مهال د دې کار پلان لري، او په وینا یې دا خلک به په تدریجي ډول له هیواده ووزي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید وکول شي دا خلک په سمه توګه جذب کړي، او د دوی د منلو لپاره زمينه چمتو کړي، او زیاته کړه مونږ نه غواړو چې د افغان خارجو ستنیدل د دواړو هیوادونو لپاره په ټولنیز بحران بدل شي. طالبان وی چې پاکستان به لدې ورستا د ترخم لالارې هغو کسانو ته د راتګ اجازه ورکړي چې افغان پیژند پاڼې لري. په ننګرهار کې ځایي طالب چارواکي وی چې لدې ورستا به ترخم لالارې هغو کسانو ته د راتګ اجازه ورکړي چې افغان پیژند پاڼې لري. د افغانستان په ننګرهار کې طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي عرفات مهاجر وی چې له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته فیصله شوې ده چې افغان تذکره لرونکو مسافرو ته د ترخم لارې د ستنیدو اجازه شته. موریزا تکړه ده چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو ښارونو کې میشت افغانان کوي شي د پیژندپاڼې په ورخودلو سره ترخم لارې افغانستان ته راستنه شي. پاکستانی حکومت دا افغان کډوالو چې کارتون او د ملګرو ملتو ځنو لیدیزو هیوادونو ملاتړ لیکونه لري وختي چې د مارک تر یو دیر شمه ل پاکستان څخه ووځي. د پاکستان رسندیو د راپورټ لمخي د روان کال د مارچ لا یو دیر شمه ورسته بو د امریکا سفارت ناتړ لیکونه چې د پناه غوښتونکو لپاره امریکا ته د لیکټ په تمه دي باطل شي او د لیکونو لرونکو باغه محل وشړل شي چې ویزه ونه لري. محمد صادق وی چې اسحاق ډار لا طالبانو سره له خبرو اترو خوشاله شوې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د غیواد بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار له طالبانو سره له خبرو اترو خوشالي څرګنده کړې ده. صادق ایکس په شبکه کې بیا لیکلي چې کابل ته د ورستي سفر په اړه راپورټ وړاندې کړی. نوموړي زیاته کړه چې اسحاق ډار له طالبانو سره په لوړه کچه د اړیکو په پیاوړي کېدو ټینګار کړی دی. محمد صادق ویلي چې پاکستان له طالبانو سره د تعامل پر دوام او د دوارخیزو اړیکو ته ژمن دی. پرون دغه پاکستانی ډیپلوماټ ویلي چې پاکستان لا هم له طالبانو سره دوارخیزو ګټورو اړیکو ته ژمنتیا لري. نوموړي په خبره په ذاتي توګه اسلام آباد طالبان ته کنټرول لاندې افغانستان اقتصادي ګټې بیا ډېرې زیاتې اړیکې لري. بنی کانس وایي د اسرائیلو امنیت د داخلي اختلافاتو له امله له خطر سره مخامخ دی. د سیونست رژیم د حکومتي کیمپ ګوند مشر بنی کانس په یو بیانیه کې ویلي چې د اسرائیلو امنیت د داخلي شخړو له امله له خطر سره مخامخ دی. د پارس ټوډې په وینا بنی کانس سربیره د اسرائیلو د مخابرات وزیر هم ټینګار کړی چې موږ د دوامدار موجودیتي جګړې په حالت کې یو او دا جګړه په تیر یو نیم کال کې ډیره سخت شوې ده. په دې ورستیو کې د پوز د لوی درستیز په خوانی مرسیال او د سیونست رژیم د تش په نامه ډیموکراتیک ګوند مشر یار ګولان د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ سیونست رژیم ته خبرداري ورکړه چې رژیم به په ټپه ودرېږي. ګولان نتنیاهو ته وویل لدې ځای د بیرته ستنیدو لار نشته، یا ټول یا هیڅ. مونږ به په احتساب کې یو، مونږ به اقتصاد، بندرونه، ترانسپورت، خوانزی، سوداګری او سرکونه وتړو. د همداراز د اپوزیشن لاغړې موختل چې سره متحد شي او مبارزه کې برخه واخلي او زیاته کړه. اوس د تنګ سیاستونو او شخصي ملاحظاتو وخت نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې له نری رنځ سره په مبارزه ټینګار کړی. طالبانو هم ویلي چې په افغانستان کې ډېر خلک په نری رنځ ککړ دي. روغتیا نړیوال سازمان د نری رنځ د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وا په افغانستان کې د دې ناروغي پر وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ژمنه تازه کړی و. همدارنګه ورزوس ترکیه ته ترکیه نه مغرز د لاریونو خبرونه را رسیږي. د ترکیه سیاسي او ټولنیزو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خبرې کړي چې د استنبول د خاروالي د خاروال اکرم امام اوغلو د نیولو په ضد د اعتراضونو نوي بڑا خی پارسوډه د ارنا لاکولا راپورټ کې چې ترکیه خلکو د شپې په اعتراضونو کې د خپل کورونو دننه د لوخو په ډنګولو د څراغونو په روخانه کولو او د حق حقوق عدالت د شهرونو پور کولو سره د امام اوغلو لانیول سره خپل مخالفت څرګند کړی. دا شعار چې د ترکیه د حکومت د مخالفینو ترمنځ دود دی د عدالت او حقوقو غوښتنه ته اشاره لري. په استنبول سربیره ترکیه څو نورو ښارونو کې هم د استنبول د ښاروال د نیولو په اعتراض کې لاریون شوې دي. په استنبول کې ډېر زیات او ګڼ شمېر خلک واټونو ته راوتلي دي. د یمن حملو د امریکا کشتی د سویز وبلارې پر ځای له افریقا ته تکتا مجبور کړی دی. ایرنا خبری اژانس راپورټ کړی چې د امریکا د سپینې ماڼۍ د میډیا امنیت سلاکار مایک والټر وایي چې د یمن حملو د امریکا د بیرغ لرونکي 15% کشتیانې مجبور کړی چې د افریقې د لوی وچې لارا غوره کړي. هغه وویل چې د امریکا بیرغ لرونکي 15% کشتیانې مجبور دي چې له سویز او بلارې تیریدو پر ځای د افریقا له جنوبي سواحلو تیر شي. اروپایي ټولنه وایي چې زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله پایښت او سوکالۍ او ټیکاو لپاره مهمې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوالۍ ویلي چې زده کړې د دغه هیواد د اوږدمهال پایښت او پرمختګ او ترقۍ لپاره زیاتې ضروري دي. بل خبر دا افغانستان شي او پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د واوري او ورخت اټکل کړی دی. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت دا پیژندنې ریاست نن په 2 ولایتونو کې د واوري او باران د ورخت اټکل کړی دی. سرچینې په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو اټکل هم کړی دی. بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګان، دایکندي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب د اټکل په لیست کې اعلان شوی دی. دا او د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
ایزانو په افغانستان کې د انجونو پس دکړو د بندیز دوام د زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. دا څلورم ځل دی چې د افغانستان ښوونیز کال د انجونو له حضور پرته پیلېږي. طالبانو په افغانستان تر واکمنی دورسته پر خزو د پراخو محدودیتونو په لګولو سره لشپګم ټولګي پورته انجونې لخونځي منع کړي. هر کال د نوي خونیس کال د زنګ یا ټلې په وحل کې دو سره لشپګم ټولګي پورته انجونې لخونځي د لریوالي د درد او غم لاملا اوخ کې تو یي او رستر بلې لا زیاتې خوشینې کېږي او خپل هیله بیا نا مراده بولی. که هم چې طالبانو په تیرو کلونو کې د انجونو د خونځي او د بیرته پرانستلو لپاره بیلا بیلې ژمنې خوکړي دي، خو په وروستیو 2 کې د خلکو او انجونو پوښتنو ته بیا هیڅ ځواب نه دی ویلی. یو شمېر هغه انجونې چې له زده کړې بې برخه شوي دي وایي چې د طالبانو د دوی راتلونکي بیا خراب کړی دی او د خوځو او انجونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو پر لګولو سره سیستماتیک حذف او پلان شوی تبعیض بیا پلې کړی دی. د دوی په وینا طالبان نه یوازې دا چې انجونې لزده کړو بې برخې کړي، بلکې د هیواد د ثبات او پرمختګ مخه یې هم نیولې ده او د میلیونو انسانانو پر وړاندې چې سترې هیلې درلودې ستر ظلم او خیانت کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت یوې اعلامیې په خبرولو سره د نوي خونیس کال پیل اعلان کړ. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د هیواد په 40 ولایتونو کې په هره مدرسه کې زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي. د دې اعلامیې له مخې په ټول افغانستان کې 40,000 مدرسې او ښوونځي موجود دي چې لږ تر لږه 10 میلیونه زده کوونکي پکې زده کړې کوي. انجونې او خزه په داسې حال کې د خوونځي او پوهنتونو په دوامدار تړلو اندېښنه څرګندوي چې طالبان د درسي نصاب د بدون او د زده کوونکو او محصلینو د ظاهري بڼې د بدولو لپاره هڅه کوي چې دا خوونیز بنسټونه په بشپړ ډول د دوی تر کنټرول لاندې دینی مدرسو باندې بدل کړي. د رواداری په نوم د بشری حقوقو یو بنسټ په خپل رستی راپورټ کې ویلي چې طالبانو د خزو د زده کړو حق لا زیات محدود کړی دی. د 2023 کال په دسمبر میاش کې د ډلې په لوړو او نیمو لوړو طبي مؤسسو کې د خزو زده کړو بیا رسمن ممنوع اعلان کړه. دغه راپور زیاتی چې طالبان لږ تر لږه 13 خصوصي او پټ ښوونیز مرکزونه چې انجنو پکې زده کړه کوله تړلی دي، او لږ تر لږه 40 مدیران او زده کوونکي بیا هم نیولې دي. د افغانستان د پخوانی حکومت د راپرزیدو وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د انجونو ښوونځي به تر بلې خبرتیا پورې تړلې وي. اوس چې نږدې 4 کاله له دغه اعلانه تقریبا تیر شوي دي، دا ننجونې لا هم د ښوونځیو بیرته پرانستګېدو د سترګې په لاره دي. دغه ډلې په پیل کې ویلي وو چې د انجونو زده کوونکو او ښوونکو د جامو د څرنګوالي په تړاو له شرعي او افغان دودیزو قوانینو سره سم لا پریکړې کولو وروسته به د انجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. خو له دغو څرګندونو وروسته بیا اعلان وکړ چې د ښوونیز نصاب به بیا بدل نشي، نو تر هغه به انجونې په کور کې پاتې شي. طالبانو په خپله وروستۍ فیصله کې د انجونو د ښوونځیو تړل کې دا کلتوري ستونزه وبلله چې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. د طالبان له لوري د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په لړ کې ګڼ راپورټونه خپره شوي چې ښایي ښځې او انجونې د زده کړو او تحصیل د محرومیت له امله کم عمره او جبري وادونو ته مجبوره شوي دي. په دې سربېره په کور کې ناستي، بیکاري، د اوږده انتظار، د هغوی پر رواني وضعیت هم جدي اغېز کړی دی. هغوی له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخامخ کړي دي. په تېرو څه د باندې 3 کلونو کې د انجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېده له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. خو طالبان د دغو ټولو غبرګونو اندېښنو پر وړاندې ځواب نه دی ویلی، خپلو محدودیتونو ته مغراض دوام ورکړی. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت اغغ ازانو پارس ریډر هاي ارسلیش په زموږ د انټرنیټي سایټ درکته د خبرونه دوام ته تاسو پام راکړو.
هر کله
راشا د مهربانو بخون کی لوی الله پنامه د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام قدر من اوریدونکو السلام علیکم. یو زل بیا راغلیو هم ستاسو په خپل لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره، او د نویل مریض کال د پیلې دو یعنی د نوروز د اختر او د پسرلی د موسم در رسیدو په مناسبت درته مبارکي وایو. ملګرو په نننی پروګرام کې ز عبدالماجد دورانه او زما محترم ملګری
صادق حسین
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو.
واخو سرونه هسکل خی بیا رزی بهار چې بیا به مرور وی کا پخلا رزی بهار.
ډیر ښه ډیر ښه.
د ګل رحمان رحماني صاحب د بهاري او پسرلی شعر سره زهام ګرانو میناوالو ته لامینې ډک سلامونه او نوروز او نوی کال مبارکي وایم، او غاړم چې په پروګرام کې د شاملې د لپاره ورته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ شمیره زر تر زر اعلان کړن. نو ګرانو ملګري هم دغه شمیره ورسره ولي کی. زموږ شمیره د 00999 شپږ سوه څلور شپېته 1500 شپږ شپېته 3. نو دلته یو وړه شاندم اخلو بیا را ګرځو د ګرانو وریدونکو لیکنو ته.
Thank you.
ملګرو یو ځل بیا درته هر کله وایو، هم تاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې، او دا د خایسته په خبر له حیات آباد نه د اکبر علی ورور لیکنه راخلو چې د نوی لمریز کال او نو نوروز مبارکي هم ویلې ده.
کور می ودان علی اکبر صاحب دا سیخکاری چې په پیښور کې به هم خو ګلان را ټوکېدلی وي او هر لورې به شین او زرغون وي.
بالکل همدا سیخکاری، ځکه چې د پسرلی په حق له خپل د پیښور د تکړه شاعر امان الله نصرت صاحب یو په زړه پورې غزل هم را ډالې کړې ده. نو کده خوخی صادق خان دا غزل به ملګرو ته ورومه.
بالکل بالکل.
وای چې پسرلی شي په بهار به یو غزل لیکم، چې پسرلی شي په بهار به یو غزل لیکم، زه یم شاعر ستا پر رخسار به یو غزل لیکم، او چې ګودرونو ته بیا راشي غنم رنگ پیغلی، بیا په چینا بیا په چینار به یو غزل لیکم، زه د ګلاب سوري تناس یم د وږمو په غیږ کې، په پښتنو سترګو د یار به یو غزل لیکم، او چې رقیبانو یې د ژوند ټوله ښکلا لوټ کړې، په خپل زخمی زخمی د یار به یو غزل لیکم، او ای د پامیر شپونکیا پو ورکړه شپېلې غږوه، ای د پامیر شپونکیا پو ورکړه شپېلې غږوه، ستا په ټپو او
یکزار
به یو غزل لیکم، او اوس مو د کلي حجرې شاړې دي، ډیوې یې مړې دي، په مات منګي سوري ستار به یو غزل لیکم، او نصرته چای د صابر ملنګ غنم سپېڅلې، ستا پری خیر خی دستار به
یو غزل لیکم. ډیر الله غزل د محترم امان الله نصرت صاحب ډیر خوندې وکړو. اکبر علی وروره یو جهان مننه. یو بل ملګری چې خپل نوم نه دی خودلی یوه په زړه پورې لیکنه راستولې ده، او هغه وایي نوشیروان یا دل د مر په وخت کې خپل ځایناستي ته سپارښتنه کوي.
څه ورته وایي؟
ګوره واکمنان د ونې د تنې مثال لري، او ولسونه د بیخ او جرړو په څیر دي. که غواړي چې ونه سالمه او مستمره پاتې شي، د جرړو او بیخ یې ښه پالنه کوه.
بالکل.
که چیرې ونه د ریشو له خوا تنده او یا مرض پیدا کړي، نو تنه یې سالمه نه پاتې کیږي.
نه پاتې کیږي کنه. ډېره ژوره خبره مو کړې ده. کور مو ودان، خو بیا ورسره خپل نوم لیکې چې یادونه مو کیږي. د خیره یو جهان مننه. د شیخ محمد الغزالی رحمت الله علیه دا خبره مې را یاد شوه. صادق خان وایي ځینې خلک د یو څاڅکي اوبو د تیرېدو څخه هم ویریږي چې روژه ماته او فاسده نشي، خو وایي چې د خلکو د حقوقو د خوړلو څخه نه ویریږي چې ټول آخرت یې فاسده وي.
بیخي همداسې د ډیره ګل خبره ده. خدای دې مونږ ټولو ته اول د الله تعالی او بیا د هغه د بندګانو او نورو مخلوقاتو د حقوقو د خیال ساتنې توفیق راکړي.
آمین آمین.
دوستانو دلته یوه دمه کوو، بیا ستاسو پاتې لیکنې راخلو، او له خیره.
ملګرو دوباره درته هر کله وایو، هر کله راشه پروګرام اوره. حتمن به مو اوریدلی وي او خبر یې چې د روژې د مبارکې میاشتې 15 نیټه د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه وه. نو ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب په دې حق له مبارکي ویلې، او ډیر ښکلی شعر یې راستولې و، خو له بده مرغه په تیرو پروګرامونو کې خپور نه شو. نو نن په یو څه ځنډ سره یې په نننی پروګرام کې درته شاملوو. وایي چې خالق په اراده کړلو پیدا، لدی نورا د هسته شوه ابتدا، لا موجود نو آدم او هم حوا، چې طواف یې کړه له عرش کبریا، دغه نور و محمد او اهل بیت یې. دغه نور و محمد او اهل بیت یې کلمات نوم په کتاب کې د الله او دا خو ولید سیدۃ النساء کړه خبر یې پر سید الانبیاء د رسول لنورا نور شولو جدا د رسول لنورا نور شولو جدا واچولې شو په غیګ د فاطمه کړه تعبیر یې محمد رسول الله د زما لآل حسد مجتبا راز د خدای د اهل بیت نور واحد محمد علی حسن حسین زهرا او اهل بیت دی مشخص مباهله کی اهل بیت دی مشخص مباهله کی هم راغلی په حدیث کې د کسا او د عاقل لپاره بس د اشاره کما کلان کوي شکونه هزارها پیجندلی چې رحیم دی شکر کاندی پیجندلی چې رحیم دی شکر کاندی د الله کرم کوشش وو دلالا
د الله کرم کوشش وو دلالا نو په کلم برکت شاه استادو دلالا دی هم خدای جنتونه نصیب کړي بیا و هم د داسې خو شعرونو په تمایو زمونږ بل ډیر خوږ اوریدونکي مولوی غلام حبیب لبیب دیوبندی صاحب هم خپل شعرونه را ډلې کړي دي
ډیر ښه ډیر
نو وخت هم لږ پاتې دی خو زر زر به ولولم
هغه
وایي
دغه نه واخلو
بیخي سمه ده
بالکل
چې د پت عزت نه بې پروا شي سړی نو عاقبت کې به په خلکو کې رشوا شي سړی
رشوا شي کنه
شخصي هدف کا څوک د دین پر اوګا ووایي ضرور درینو کې د خلکو د خندا شي سړی
بالکل دواړو دارینو کې به د خلکو د خندا
ان جوړوي ټول نسل شي سپک خپل خونسا شي سړی
خونسا شي سړی
چې سپین په تور او تور په سپین بدلوي په توپانونو د انقلاب کې بیا فنا شي سړی
فنا شي سړی
که خدمت د دین ملت مقصد شي د چا خود به په زړونو د هر چا خپل آشنا شي سړی
آشنا شي سړی
د دین ګټي کا د ځان له ګټو مخکې کړی څوک بیا بل بیا په ژوندون کې مقتدا شي سړی
ډیر زبردست شعرونه مو دي قدرمن غلام حبیب وروره او په رښتیا چې صحیح مسلمانۍ هغه ده چې انسان د دین ګټي د ځان په ګټو باندې مخکې کړي کور مو ودان صادق خان ناصر خان صاحب د حمیم جلال زی دا شعر را لېږلی دی
ښه
تی وی که زی وی
زه به وایم ورته
ښه بس بسم الله کپی
مطمئن یم خو ښکاریږي راته ورته یو څه جنت کوي نو وی وستا ښکلونه ورته یو څه محبت څه دی د غنمو د دانې خوراک دی
محبت څه دی د غنمو د
دانې خوراک دی زندگی څه دا بس همدې ګناه ته ورته یو څه
ډیر ښه ډیر ښه بس همدې ګناه ته ورته یو څه ښکلې مقصد غوره کړی دی ناصر خان وروره او د جلالزی صاحب دی هم په قلم برکت شي ملګرو وخت لګ دی نو یو د ماخلو او بیا به راشو غږیز پیغام به وورو
وګورو دونکو یو ځل بیا مو هر کله راشه پروګرام ته هر کله کوو او وار لا واره د ګران نظام الدین کاکړ صاحب غږیز پیغام راخلو چې ډېر ښکلی شعر یې هم پکې ډالې کړی دی
السلام علیکم د جنوبی پښتونخوا پښین برشور توبه کاکړی تاریخي شال کوټ تاریخي شال کوټ کوټ څخه نظام الدین کاکړ یم سلامونه می قبول کی احترامونه دا زلبیا وبخشی راغلم تاسو ټول لرو بر پښتنو ته سلامونه خاص کر د ایران تهران هر کله راشه کارکونکو همکارانو هاور نور اوریدونکو سترګو ته راتیر د زړه ټکورو د سترګو تورو یو شیر تاسو په درانه خدمت کی وای دا زلمی وبخشه رضا شه د روژې په خاطر دا ظلمی و بخش رضا شه د روزه په خاطر جانان خیر دی را په خلاص د روزه په خاطر جانان خیر دی را په خلاص د روزه په خاطر ستا د دیدن تند می زیات شو بستی کنا ستا د دیدن تند می زیات شو ل بستی کنا بس دی نور سوال و من راشه د روزه په خاطر غیژ کی می ونیس چې زړه می لږ سکون و می وی غیژ کی می ونیس چې زړه می لږ سکون و می می خیر دی یو څو لمه زما شه د روزه په خاطر خیر دی یو څو لمه زما شه د روزه په خاطر یو خو روزه بل خواستا خپګان قیامت دی پر ما یو خو روزه د بل خو ستا خپګان قیامت دی پر ما لږ مسکه شه په خندا شه د روزه په خاطر ډیر مننه
نو یار اوس خو ضرور چې ور پخلا شي ځکه چې د روزه په خاطر یې ترې غوښتنه کړې ده کنه صدقانه نو ډیر خوندور شعر یې ویلې دی کاکړ صاحب ډیر خوند مو ترې واخیست بیا به هم ان شاء الله
نور پیغامونه هم را لګي
پیغامونه سره به راځي د خیره پروګرام ته بخ کلا ور کوي
بالکل
د نور ټولو ملګرو هم د لیکنو غږیزو پیغامونو په تمه یو او د راتلونکي کوچنی اختر په مناسبت هم راته خپل شعرونه وغیرہ راولېږي چې ځکه چې وړوکی اختر را روان دی روژې مو ان شاء الله په خیر خیریت تیر شه روژې او عبادتونه مو پاک الله په دربار کې قبول شه
امين
نو زه خوایم چې بس اجازه به واخلو ځکه چې نور وخت کم دی بل شعر پکې نشو خبرولې
بالکل وخت سره نشته خو زړه خونه غوړي چې دوی سره خدا پیزي وکړو
او نو بس ان شاء الله چې راتلونکو پروګرامونو ته ودا پاتې لیکنې پرېږدو او په همدې ځای د ملګرو نه اجازه غواړو
د خدای په امان
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران
روجا
دا خدای ملمستیا
يا من قد أسرف أوتاه قد أقبل
گرانو قدرمنو اوریدونکو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره او ستاسو د روژو او لمنځونو او نورو طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله سره روژه د خدای ملمستیا له یو بل پروګرام سره زه فاطمی
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
سلامونه دی وی پر تاسو چې د روزې د مبارک میاشتې په برکت مو روحي آرامښت او مانوي ډاډ ترلاسه کړی دی چې مثالی نشته د روزې د مبارک میاشتې یو ډیر مهم برکت د روژاتیانو روحي او نفسیاتي آرامښت دی روژه په تیر بیا د رمضان د مبارک میاشتې روژه له دوه پلوه د روژتي لپاره د آرامښت سبب کیږي او روژته انسان له اندېښنو او سټرس څخه لرې ساتي. یو له دې لحاظه چې انسان د صبر مرحلې ته رسوي او صابر انسان په نفس باندې مسلط کوي او خدای پاک او عقل ته یې تسلیموي. بې له شکه یو کس چې داسې وي یو آرام او ډاډمن لرونکی به وي، ځکه چې د صبر حقیقت او معنا د سکون او آرامښت له زموالي سره مل دی. او په حقیقت کې صابر هغه کس دی چې زر د پیښو تر تاثیر لاندې نه ورځي او مصیبتونه او مشکلات یې نه مسترب کوي. له بل پلوه روژه ته د خدای پاک یو ډول عملی یاد او ذکر هم کوي او جوته ده چې الهی یاد او ذکر د زړونو د آرامښت ذریعه ده، هم هغه ډول چې قرآن مجید د سوره رعد په 28 آیت کې فرمایي: دوی هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی او زړونه یې د خدای په یاد ډاډمن او آرام دي. خبر واوسئ چې یوازې د خدای په یاد سره زړونه آرامښت مومي.
قدرمن اوریدونکو، روژه له هغو عبادتونو څخه ده چې د روژتیانو لپاره باطنی خوشحالي او اطمینان او ډاډ راوړي. انسان په ورځني ژوند کې دوو خوشحالیو سره مخامخ وي، یوه معنوي خوشحالي او بله مادي خوشحالي. معنوي خوشحالي زیات په یاد پاتې کیدونکي او زیات اثر کوونکي خوشحالي دي، خو مادي خوندونه او خوشحالي د بشر په مادي ژوند کې جړ لري او تاثیر لنډ مهاله وي او البته کله هم زیان لرونکي وي. هم هغه ډول چې پوهیږي چې زیاتره سرمایه‌دار او شتمن کسان د پراخو وسایلو او امکاناتو باوجود چې لري له خپل ژوند راضي نه دي، بلکې په مقابل کې داسې کسان هم دي چې څه دومره مالی او رفاهي امکانات او وسایل نه لري خو بیا هم خوشحاله ژوند تیروي.
دوستانو، د شوو څېړنو ته په پام سره د انسان خوشحالي په حقیقت کې د هغه د دوو باطنی احساساتو د کیفیت ټولګه ده. یو د رضایت احساس او بل د خو احساساتو کیفیت دی چې د ژوند په دوران کې یې حاصلوي، چې دغه دواړه د خوشحالۍ او خادۍ سبب کیږي. مومن بندگان د خدای پاک د رضامندۍ په احساس سره دومره خوشحالیږي چې بیانیدای نشي. د روژې د مبارکې میاشتې روژتیان هم په تیره بیا د روژاماتي په وخت له خپلې بندګۍ څخه د رضامندۍ احساس کوي او په باطن کې یوه ستره خوشحالي محسوسوي. حضرت امام جعفر صدیق علیه السلام د دې خبرې په تایید کې فرمایي: د روژتي لپاره دوه خوشحالۍ دي، یو د روژاماتي په وخت او بله له خدای پاک سره د ملاقات په وخت.
عزتمنو دوستانو، د تیرو پروګرامونو په شان په دوام کې د روژې او روژداري څو احکام وړاندې کوو. یو بل مهم ټکی چې د روژې د احکامو په باره کې مطرح کیږي، د مسافر د روژې حکم دی. هغه څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې رد کوي، په هر هغه مورد کې چې په کار دی لمونځ کسر وکړي، په کار نه دی چې روژه ونیسي، او په هر مورد کې چې څلور رکعتې لمونځ پوره ادا کوي نو په کار دی چې روژه هم ونیسي. په دې منظومان کې هغه مسافر چې لس ورځې یا زیاتې په یو ځای کې د پاتې کېدو نیت لري، یا هغه کس چې سفر کول یې روزګار وي او په کار دی هر څو ورځې پس هغه ځای ته سفر وکړي، یا د خپل ژوند تیرولو له ښار نه بغیر په بل خار کې تعلیم حاصلوي او په کار دی هلته کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، نو هم هې لمونځ پوره دی او هم په کار دی روژه ونیسي.
مناسبه ده چې پوه شو هر کله یو مسافر له ماسپښینه مخکې وطن ته داخل شي یا داسې ځای ته ورسیږي چې د لسو ورځو پاتې کېدو اراده لري، نو که داسې کار یې نه وي کړی چې روژه باطلوي، په کار دی روژه ونیسي، او که د روژې باطلوونکی کار کړی دی نو بیا د قضا وکړي. خو که له ماسپښینه وروسته داخل شي نو روژه نشي نیولی او روژه یې باطله ده. د روژې په مبارکه میاشت کې فرکول که څه هم له روژې نه د تیښتې لپاره وي جایز سفر دی. البته ښه ده چې سفر ته لاړ نشي، مګر دا چې سفر یې د نه کار لپاره یا لازمی کار لپاره وي.
قدرمنو اوریدونکو، هغه مسافر چې په مسجد الحرام کې اعتکاف کول غواړي که په مکه مکرمه کې د لسو ورځو پاتې کېدو اراده وکړي یا نظر منلی وي چې په سفر کې به روژه ونیسي، نو ورباندې فرض ده چې له دې وروسته چې دوه ورځې روژه ونیسي خپل اعتکاف دې د درېیمې ورځې په روژې سره پوره کړي. خو که په سفر کې پاتې کېدو یا د روژې د نظر اراده نیوی کړي، نو روژه یې په سفر کې صحیح نه ده او د روژې د نه صحیح والي په صورت کې اعتکاف هم صحیح نه دی. که یو روژتي د لمر پرېوته په وخت کې په یوه سیمې کې روژه ماته وکړي او بیا داسې ځای ته سفر وکړي چې تر اوسه پکې لمر نه دی ډوب شوی، نو روژه یې صحیح ده او په دغه ځای کې له لمر پرېوته نه مخکې روژه ماته خوړل بالفرض که په خپل سیمه کې د لمر پرېوته په وخت کې روژه ماته کړي وي د هغه لپاره جایز دی.
خوږو دوستانو، د روژې د مبارکې میاشتې له هم هغه پیل راهیسې مو زیاتې دعاګانې سره لوستې دي. په ځلونو د دعاګانو په ویلو سره ملګري شوي او خپل زړونه مو د واحد خدای ته متوجه کړي دي. په دې هیله چې دعاګانې مو قبول شي، د روایتونو او حدیثونو له مخې د دعا د نزدېکت د ساتنې او قبلېدو لپاره پکار دی دعا له صالح عمل سره مله وکړو. خدای پاک فرمایي، دعا د هغو کسانو قبلیږي چې ایمان لري او نیک عملونه کوي. همداراز نقل شوی دی چې د اسلام قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم فرمایلی دی، بیل عمل دعا کوونکې د کومان لرونکي غشي ویشتونکې په شان دی، یعنی داسې غشی چې لینده نه لري. څرګنده ده چې له عمل نه مراد دا دی چې پکې د خدای پاک رضامندي شامل وي. دا د دعا یو ادب دی چې تل پکار دی وساتل شي. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمایي، کله یو بنده له خدای پاک نه د یو حاجت غوښتنه کوي او دغه غوښتنه د قبلېدو وړ وي، اوس که هغه په ځنډ سره وي او که په بیړې سره وي، له دې وروسته بنده ګناه وکړه نو خدای پاک فرښتې ته حکم ورکوي چې د هغه حاجتونه دې پوره نکړي او هغه دې د قبلېدو له نعمت څخه بې برخې کړي، ځکه چې هغه زما د غضب او زما له فضل و کرم څخه د محرومیت سبب شوی دی. لکه چې نیک عمل یوه درپایا او پوړې وي چې دعا یې په ذریعې سره د خدای پاک د دعا قبلېدو لوري ته پاس خیږي. حتی که د دعا له قبلېدو وروسته دغه نیک عمل ختم شي یا په عمل کې اخلاص هیر کړی شي او انسان ګناه وکړي، نو د دغه درپایې او پوړو بنیادونه او ستنې سستی کیږي او زموږ دعا له عرشه فرش ته راغورځیږي. راځئ چې د دغه درپایې او پوړو ستنې تل مضبوطې وساتو چې تل د دعا د قبلېدو نعمت ولرو. نن شپه د روژې د مبارکې میاشتې شپږ ویشتمه شپه ده او مونږ یو ځل بیا په شریکه دعا ته لاسونه اوچتوو او د خدای پاک په درگاه کې عرض کوو.
ای هغه خدایه چې شپه او ورځ دې د خپل قدرت دوه نخې وګرځولې، هی هغه خدایه چې د شپې نخې دې تیاره جوړه کړه او د ورځې نخې دې رڼایی او ځلاندوالی وګرځوله، چې مخلوقات دې د فضل او کرم په برخه کېدل وغواړي او ستا د رضامندۍ لټون وکړي. هی هغه ذاته چې هر چیز ته دې په ښه ډول تفضل ورکړی، ای د بزرګۍ او کرم خاونده، ای بې عوضه بخښونکیه، ای د سخاوت او عطا خاونده رب، ای خدایه، ای خدایه، او ای خدایه، ښه او غوره نمونه تا لره دی او د لوړ مقام بزرګۍ او هر انعام او هر احسان نخې نښانې خاص تا لره دی. لتا غواړم چې په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او داغه په آل درود ولېږي او په دې شپه زما نوم د نیک مرغه کسانو په ډلې کې ثبت کړي او زما روح له شهیدانو سره محشور کړي او طاعت مې د علیین مقام ته ورسوي او له بدو اعمالو مې تیر شي او د داسې یقین مقام راته عطا کړي چې هیڅکله مې له زړه نه جلا شي او داسې ایمان مې نصیب کړي چې هیڅکله شک او شبهې لما لرې نه کړي او هر څه دې زما په برخه کړل ورباندې مې راضي او هو خوشحاله ولیدې او موږ ته په دنیا آخرت کې هر هغه څه چې غوره وي را عطا کړي او د دوزخ له سوځونکې اوره مو وساتې او په دې میاشت کې مې ستا د شکر ذکر او ستا د لقا شوق او ستا درگاه ته مې توبه او انابه په نصیب وګرځوي او په هغه څه کې چې مې کامیاب کړي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او دغه حضرت آلته توفیق ور.
خو دوستانو دغه مطلب وخت هم دومره و نه، تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د 15مې ورځې دعا. خدایا په دغه پاکی میاشت کې مې ستا د دوستانو دوست او ستا د دښمنانو دښمن وګرځوي او ستا د نبیانو د خاتم د لارې پیروکار مو وګرځوي، ای د پیغمبرانو د زړونو ساتونکیا. Thank you. د روژې د مبارکې میاشتې د 15مې ورځې دعا. ای لوی خدایا، په دغه پاکی میاشت کې مستا د دوستانو دوست او استاد دښمنانو دښمن وګرځوي، او استاد نه بیانو د خاتم د لارې پیروکار مو وګرځوي. ای د پیغمبرانو د زړونو ساتونکو،